السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې دا مازیګر 15 بجې شوی دی. ځاني ساتمل و در سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وره یو ریپورت د امریکا په اړه هم لرو. په در سمخ کې د دې سات خبرونه او رسوم همکار ملیحا میرزاده درته وړاندې کوي. السلام علیکم ټول اول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. وزیر اعظم عمران خان وایي د قبایلی سیمو صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته به ترجیح ورکوي. د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د ملاقات په وخت افغانستان په حالاتو خبرې کړي او د روس ولسمشر دفتر وایي د صدر پوتین د هند د دورې په وخت د 15 بلیون ډالرو برابر د دفاعي میزایلي نظام یوې معاهدې ته مخکېږي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د قبایلی سیمو صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته به ترجیح ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون په اسلام آباد کې د اکتوبر په 2مه د متحده مجلس عمل د مشر منیر خان اورکزی په مشرۍ د قبایلی سیمو د پارلماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړي. منیر اورکزی بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل له وزیر اعظم یې غوښتي چې قبایلی سیمو ته د ان اف سی اوارډ 3% برخه زر تر زره ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قبایلی سیمو چوکۍ د 14 پر ځای 24 کړل شي او د قبایلی سیمو لپاره د کمی اسمبلی موجوده چوکۍ د برقراری وساتل شي. نوموړی وویل
هغه وزیراعظم دا ویلو ته دي کې کرونه په ډیولپمنټ او لوکل ګورنمنټ ایم پی الیکشن تو په پرایورټی بیس باندې کوو، نور به سټیپ بای سټیپ کوو. پولیسنګ اعلی عدلی هلته رسېدل اوس لګیا دي. دو هلکه بنجونی کوي چې صوبایي اسمبلی
په ملاقات کې شامل د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته د عملي شکل ورکولو لپاره جوړې حکومتي کاري ډلې یا ټاسک فورس غړي وای دوی به هڅه کوي چې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو غوښتنو ته عملي شکل ورکړي. د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې شاه محمود قریشی او مایک پامپیو د سیمې او افغانستان په امنیت خبرې کړي. په دغه ملاقات کې پامپیو د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د هڅو ستاینه هم کړي. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په پاکستان کې د عمران خان له حکومت غواړي چې د هغو وسلوالو ډلو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې فعال دي. د رپورټونو تر مخه قریشی تر دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم کتلي دي. ټاکل شوی چې شاه محمود قریشی نن د امریکا د کانګرس ته یو شمېر غړو سره وګوري چې پکې به زیاتې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه وي. نن د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د زامنو خلاف د العزیز یا سټیل میز د مقدمې اوریدنه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په عدالت کې په دې موقع موجود دی. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړي چې تیر کال د جولای په 23مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نااهله ګرځولی او نیب ته امر کړی چې د دوی پر ضد مقدمې بیا پیل کړي. په دغه کیس کې د عزیزیا ملیونو د ملکیت موضوع سیړل کیږي. د شریف وکیلانو وایي نوموړی چې واکمنو نو د دې ملیونو ملکیت یې نه لرلو او زوی یې چارې پر مخ وړي. د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو زده کوونکي غوښتنه کوي چې په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې د دوی د داخلې کوټه د سیوا کړل شي. نن په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال دغه طالب علمانو له صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې یوازې د قبایلی ضلعو زده کوونکو ته په دې کوټه داخلې ورکړل شي. د فاټا سټوډنټس فیډریشن صدر سعید الله وویل حکومت دې خپله وعده پوره کړي.
بل مونږ سره دوکا دا وشو چې دیو دوه حکومت مونږ سره د مغه کړی وي چې را کفاټا پښتونخوا کې مر شورا مونږ په کوټه ډبل کوو. نه هغه کوټه تر اوسه پوری ډبل نشولا، مطلب مونږ د یو چې په ورن د کوټه ډبل کړی شي، د قبل سټنج کې مسائل دی هغه حل کړی شي.
زکونکو ویل په دې پروسه کې د مریټ او شفافیت ته پام وکړل شي او قبایلی زکونکو ته د ترجیحي بنیادونو د روزګار موقع هم ورکړي شي. حکومت لا د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د میشتو رجستر شو افغان کډوالو د کومک لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې سره مالی مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د جاپان سفیر تکاشی کورای او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ترمنځ د دستخط شوي مفاهمتي یا داخله مخه به جاپان د راتلونکي کال لپاره ادارې ته ویش لکه ډالر ورکوي. ټاکل شوی چې دغه پیسې به په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان مهاجرو په صحت د ژوند معیار د لوړولو او قانوني مدد په مد کې خرج کیږي. په پاکستان کې قریبا 14,000 رجسټر افغان کډوال دا مهال ژوند کوي. د پاکستان حکومت د رجسټر افغان کډوالو د ایسارې دوه موده د راتلونکي کال تر جون تر 1.5 نیټې پورې غځولې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د روس صدر دفتر یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویلي چې د ولسمشر ولادمیر پوتین د هند د راتلونکي سفر نه تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 5 بلیون ډالرو برابر د روسي S-400 دفاعي میزایلي نظام د خرڅلاو معاهده وشي. دا خبره د پوتین د خارجه پالیسۍ یو لوړ پوړي چارواکي یوري اوشاکوف په ماسکو کې خبریالانو ته وکړه. دغه تړون ښایي د امریکا د دفاع وزارت د خبردارو باوجود شي. امریکا ویلي که هند له روس نه د وسلو دغه پیچلی نظام اخلي نو د روس د پوځ او دفاع وزارت خلاف د امریکا د پابندیانو خلاف ورزي به وکړي. پوتین د هند د وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د اکتوبر په 4 او 5 د هند سفر کوي. هند اشاره ورکړي چې د دغه نظام خستو په لړ کې به له واشنگتن نه خصوصي استثناء غواړي. د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ دفتر د ایران د خفیه ادارې مبینه اهلکارو خلاف د فرانس د نوي ګام ستاینه کړې ده. په دغه مبینه استخباراتي کارکونکو تور دي چې په پیرس کې یې د بمی حملې پلان لرلو. د اکتوبر په 2 د سپینې ماڼۍ ملي سلامتي کونسل په یو ټویټر پیغام کې ویل چې فرانس په پیرس کې د یو ناکام ترهګر برید پلان خلاف ګام اخلي او په کار ده چې تهران ته دا معلومه شي چې داسې کار به دوی ته د منلو وړ نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورټ خبریالانو ته ویل چې دغه پیښه څرګندوي چې امریکا په دې باور ده چې ایران د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو کې په سر کې راځي. د فرانس چارواکو د اکتوبر په 2 وویل چې 3 میاشتې مخکې په پیرس کې د یو لاریون په وخت د بمی برید پلان لرلو په تور د دوو مشکوکو ایرانیو استخباراتي کارکونکو اساسې کنګلوي. ایران له دغه تور نه انکار کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو بیا د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 120 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 146.50 روپۍ او 140 روپۍ، یو پاؤنډ 115.50 روپۍ او 115.50 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40.30 روپۍ او 40.50 روپۍ، یو سعودي ریال 3.60 روپۍ او 3.80 روپۍ، یو افغانۍ 1.10 روپۍ او 1.20 روپۍ او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به د پېښور، بنو او ژوب په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 21، په ژوب کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 2 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې باره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې لمړی به په قبایلي ضلعو کې صوبایي انتخابات کیږي. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د رواني شخړې د هواري لپاره دې د خبرو اترو له موکې ګټه پورته کړي. یو کارپوه وایي
پاکستان طالبان باندې فشار راوستی شي، کوشش نورم کولی شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي.
د ملکن ډیویژن پولیسو ویلي چې په دې سیمه کې په 13 میاشتو کې د خودکشي 346 پیښې ریپورت شوې دي.
قوانین سازی دی وکړل شي چې دا خودکشیانې چې دي دلې ختمه شي، بل پولیس چې کوم انویسټیګیشن او دا کوي نو هغه دین په داسې طریقه وکړي شي چې د دې صحیح چې کوم وجوهات پیا هغه هغوی مخې ته راولي.
او د قبایلي سلو زده کوونکو د تعلیمي کوټې زیاتېدو لپاره له حکومت یو وار بیا غوښتنه کړې ده.
موږ سره کوم اصلاحاتو کې وعده شوی وي هغه ویلو چیرې تاسو ته به کومه کوټه ده ډبل کیږي به موږ ویو چیرې د مو ولا کوټه ول نه ډبل کیږي په کاره چې 116 نه 232 کړي وي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو ته تاسو غواګیه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرن په اسلام آباد کې د قبایلی سلو د پارلیماني استاد یو پلاوی تا ویلی چې په غوسیمو کې به لومړی صبای انتخابات کوي. منیر خان او رگزی چې د پلاوی مشرۍ کوله وایي چې د وزیر اعظم عمران خان سره د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په ګډون د قبایلی کډوالو په بحالۍ او نور یو شمېر مسلو خبرې کړې دي. وزیر اعظم ورته باور ورکړی چې د دې مسلو د حل لپاره به پوره هلې ځلې کیږي. تفصیل
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د قبایلی سیمو پرمختیا او صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته به لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان اورگزی په مشرۍ د قبایلی سیمو د پارلیماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړې. منیر خان اورگزی بیگانه وخت مشالې دوه ویل چې دوی له وزیر اعظم غوښتي چې قبایلی سیمو ته د ان اف سی ایوارډ 3% برخه زر تر زره ورکړل شي. د خبر پښتونخوا په صوبایي سملې کې د قبایلی سیمو څوکۍ د 14 پر زی څلیرش کړل شي او د قبایلی سیمو لپاره د کمی سملې موجوده څوکۍ د برقرار وساتل شي. اورگزی وای عمران خان یی څباندی 90% غوښتنې منلی.
هغه ولالم دا ولو ته دي کې ځنه کرولو په ډیولپمنت او لوکل ګورنمنت او د ایم پی الیکشن ته په پرایورټی بیس باندې کوو او بکی نور به سټیپ بای سټیپ کوو. پولیسینګ اعلی عدلی التا رسیدل استابلیش کول زو بلکې ټیم ټیم سره او وقفي وقفي سره تیاری سره کوو ان شاء الله. اوس لګیا دي دوه هلکه بنجونی کوي چې صوبایي اسمبلی به چېرته دسمبر پورې مکمل شي. هغه نه بعد بیا دي بلدیتی انتخاباتو هلکه بنجونی کوي. بیا هلکه بنجونو باندې به اپیلونه کېږي. اپیلونو به یوې میاشتې کې فیصله کېږي. هغه نه بعد به چېرته دو راتلونکي مئی جون یا جولای کې هغه شي ده.
د قبایلی سیمو پارلیماني غړي وایي چې پرون له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په ګډون د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته د عملی شکل ورکول لپاره د جوړې حکومتي کاري ډلې یا ټاسک فورس کمیټي نور غړي هم موجود وو. په دې موقع د ټاسک فورس کمیټي غړو ویلي چې دوی به هڅه کوي د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو غوښتنو ته عملی شکل ورکړي. خو د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومن وایي چې حکومت په اصلاحاتو کې جدي نه دی. مومن پرون وخت مشالې دوته ویل چې حکومت مخکې ویلي وو چې تر عامو انتخاباتو دوه میاشتې وروسته به بلدیاتي انتخابات کوي چې دا رنګ بیا بلدیاتي حکومت په قبایلی سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. خو حکومت اوس دغه انتخابات راتلونکي کال ته ځنډولي. نثار مومن د وزیر اعظم لخوا د جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس په کمیټه هم نیوکه وکړي.
به موږ ته ټاسک فورس جوړ کړو. ټاسک فورس څه معنی لري؟ باید چې دا وزیر اعلی مسله وا دا د صوبې سره اوس دا د صوبې ضلع ده. دغه نورې ټولې د صوبې ضلع دي. باید چې دا ټول سجونه د وزیر اعلی ټاکل کړی نو دا د وزیر اعظم په دې کې بیدل ته ملاوېدل یا ټاسک فورس جوړول دا چې دی نو د دې له ځنډولو والا هڅې دي چې دوی ته دغه چې دغه کوي. بیا په دغه کمیټه کې هغه خلک کېنولي دي چې هغه بنیادي د دې مخالف.
یاد وی چې د ستمبر په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو په عملی توګه په خیبر پښتونخوا د ورګډولو چارې ګړندې کول لپاره یو کاري ډله وګمارله چې په ټاکلې موده کې د غبهیر سرته ورسوي او په دې لړ کې د روپې خو ستونزو لرې کول لپاره اقدامات وکړي. په دې کمیټه کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان ترڅنګ د اسټابلیشمنت لپاره د وزیر اعظم سلاکار د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو لیدنه کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او پخلاینې ملاتړ کړی دی. له وسله والو طالبانو غوښتي چې د روانې شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو له موکې ګټه پورته کړي. مایک پومپیو او شاه محمود قریشي د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې د ملاقات پر مهال که څه هم په دواړه خیز اړیکو سیمه ییز وضعیت باندې بحث وکړ، خو د خبرو مهمه نقطه د افغانستان د سولې خبرې اترې وې. تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرسوي بیان لمخې له مایک پومپیو سره په لیدنه کې شاه محمود قریشي وویل چې امریکا او پاکستان دواړه په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي. شاه محمود قریشي د افغان کشالې په سیاسي هواري کې د پاکستان د ملاتړ هوډ تکرار کړ او ویلي دي چې د نظامي لارې د ستونزې د هواري تجربه ناکامه سوې ده. د هغه په خبره د افغان شخړې حل د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو لاره کېدای سي او د رواني شخړې د هواري لپاره باید سیاسي لار غوره کړل سي. په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو شنونکي او خبريال رحیم الله یوسف زی وایي چې امریکا او پاکستان له دې مخکې هم له طالبانو د سولې خبرو اترو ته د حاضرې دوه غوښتنې کړې دي، خو د ده په خبره طالبان خپلې غوښتنې لري.
طالبان دا نظر دی چې موږ د امریکایانو سره مذاکرات کوو کړیم دي پاینده کېم کوو، ځکه چې موږ اول غواړو چې ړندې نقطه دا وي چې خارجي ځواکونه افغانستان نه وځي او دغه فیصله صرف امریکا کولی شي، ناټو کولی شي، دا فیصله نه افغانستان حکومت کولی شي او نه پاکستان او نه بل هیواد.
امریکا او افغانستان په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری کوي چې پر خپل خاورې ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي او طالبان په افغانستان کې ترهګري تلمسوي، خو پاکستان بیا تل دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سول او امنیت تر بل هر چا د دوی په ګټه دی. پر دې سربیره امریکا او افغانستان له پاکستانه غوښتي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي، خو رحیم الله یوسفزی زیاتوي پاکستان په دې هیواد کې پر استوګنو طالب مشرانو فشار راوستلی سي، خو د ده په اند اصل پریکړه به په افغانستان کې جنګېدونکي طالبان کوي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستی شي، سو کوشش نورم کولی شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. سب هغه مشران پاکستان کې دي، سب په ایران کې دي، سب په افغانستان کې دي، سب په قطر کې دي، نو هغه باندې که فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوري کې او داسې فیصله وکړي چې د هغه په ګټه نه وي.
خو بلخوا په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزی وایي چې پاکستان د دې توان لري چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
زه فکر کوم چې د طالبانو اصلي مرکزونه او د تجهیز او تمویل او د امکاناتو او د بیسونو اصلي مرکز پاکستان ده. داسې نور هېوادونه اوس اوس په طالبانو باندې نفوذ لري، هغه د نفوذ مسله ده. اما زه فکر کوم د طالبانو او ټولو افراطي ګروپونو اصلي مرکز امور پاکستان ده. که چېرې پاکستان باندې فشار راولسي نو دا نور هېوادونه په طبیعي ډول د طالبانو نه به دفاع ونشي کړی.
د افغان سولې په اړه پومپیو او قریشي په داسې حال کې لیده کاته کړی دي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې ګړندۍ کړي او غواړي چې روان شخړې ته د پای ټکی کېږدي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو سره د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر وایي چې د متحده اپوزیشن یا مخالفه ډلې تر جوړولو پورې با سیاسي ګوندونو سره رابطې کوي. د چارسدی په ولی باغ کې د نهه په ماخام د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ودی خان سره د یو ګډ پریس کانفرنس پر وخت ویلي چې انتخاباتو کې درغلیو په اړه ټولو مخالفه ګوندونو له په یو پلیټ فارم یو ځای کېدل پکار دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خبریالانو سره د خبرو پر مهال د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وینا وه باید چې مخالفه سیاسي ګوندونه یوې مشترکه حکمت عملې اړخ ته لاړ شي. دوی وایي چې یوې ګډې کړنلارې لپاره به ټولو مخالفو سیاسي ګوندونو سره رابطې کوي. د ده په وینا په دې لړ کې زموږ ابتدایي مشاورت نن اسفنیار ولی خان سره شوی او په دې خبرې اتفاق دی چې دا معامله به مخ په وړاندې وړو او په دې اړه به نورو سیاسي ګوندونو سره د رابطو سلسله ساتو چې د یو مشترکه حزب اختلاف جوړولو ته ورسیږو او یو فعال اپوزیشن د اسمبلی بهر او دننه هم خپل کردار په ښه طریقه ادا کړي. مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې پاکستان مسلم لیگ نون سره په مختلفو امورو اتفاق لري. مولانا فضل الرحمن د یو سوال په جواب کې وینا وه چې له دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی او د دې خبرو اترو پیل یې هم هغه ځای نه کړی. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان خبریالانو ته اویل چې د مخالفو ډلو حکمت عملې په اړه مولانا فضل الرحمن چې څه کوي او چېرته چې غواړي عوامي نېشنل ګوند به هلته رسي. څنګه چې مولانا فضل الرحمن اوویل چې تر څو پورې مخالفه ډلې په خپل معمولي نکاتو کې لږ هم وي متفق کیږي نه، نو تر هغې پورې حکومت ته په سمه لار د تلو مشوره هم نشي ورکړی کېدی. که مشوره ورکول وي او ټول سیاسي ګوندونه په ګډه مشوره ورکوي نو د هغې اثر څه نور وي. ما د دوی کوشونه وستایل او دا مې ورته وویل چې موږ تاسو سره یو، چې کله هم تاسو ووایي او چېرته هم ووایي موږ به حاضر یو. ویل چې موږ هم د دې سوچ یو چې کوم مولانا صاحب وویل چې د مخالفه ډلو ویش د ملک لپاره سم نه دی،
تقسیم اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
د عوامی نیشنل گند مشر اسونیار ولی خان سیات کړه غوښتنه یې داده چې په ووټونو کې شوې د درغلو دي په سیاسي بنیادونو پلټنه وکړي شي. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل گند او د جمعیت علماء اسلام فیډرل لخوا په 23 جولای شوې انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګول شوي وو او د دې لخوا دا غوښتنه هم مخې ته راغلې وه چې حکومت د درغلو پلټنه وکړي. د راپورونو تر مخه چې د تیرې جمعې په ورځ وفاقي حکومت انتخاباتو کې د درغلو تحقیقاتي پارلماني کمیټې مشرې لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک مقرر کړي. په دې پارلماني کمیټې کې بشپړ سکامي اسمبلی او 8 د سینټ غړي وي. له دې وړاندې مخالفه ډلو په دې کمیټې کې یوازې د کمی اسمبلی غړي په شاملولو اعتراض کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د ملکن ډیویژن پولیسو په یو رپورت کې ویلي دي چې په تیرو اتو میاشتو کې په دې سیمه کې 346 کسانو خودکشي کړې دي چې پکې یې زیاته شمیره د ښځو ده. بلخوا د بشري حقونو مبارزان وایي باید د خودکشیانو مخنیوي لړکی حکومت قانون سازي وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملکن ډیویژن پولیسو لخوا تفصیلی شمیره جاری کړی شوې چې پکې ویل شوې کال 2018 کې تر جنوري نه د اگست میاشتې پورې وو ضلعو کې 346 تنانو ځان وجلې چې پکې په ضلع سوات کې 222، بونیر کې 23، شنګله کې 26، کوزدیر کې 15، چترال کې 9 او اپر دیر کې د یو تن د وجنې رپورت درج کړی شوی دی. په سوات کې د زیاتو خودکشانو وجه په اړه د سیدو شریف روغتون نفسیاتو شعبې مشر ډاکټر راحل شاه وایي
کم کرایس چې دلته په دې علاقه کې تیر شو خصوصا سوات زوی د هغې د وجنې چې دینو خلکو ډېر زیات چې دینو هغه نفسیاتي مریضان شو. چې سړی نفسیاتي مریض شي ظاهره خبره چې یعنی هغه به کوشش کوي. یو زمونږ هغه جوائنټ فیملی ده چې دا زمونږ د پښتنو روایت دی. اسلام کې دا دی چې یاره ته یو ځای پاتې کېدای شي خو حدود قائم دي. نو موږ په جبر باندې په زور باندې ټول خلک یو ځای پاتې کیږو. دې وجنې په کورونو کې تنازعات پیدا شي او د هغې تنازعاتو په نتیجه کې بعضې خلک هغه خپل هغه بیلنس هغه قرار ونه ساتي.
په سواد کې ځان وجونکو پیښو کې لوی شمیره د ښځو هم ده. په دا اړه زیاد ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې شرکتګا مشره نیلم رحیم وایي چې زیاتره ښځې د غیرت په نوم ووجلې شي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړي. دوی په دغه ټولو پیښو سختې اندېښنې څرګنده کړې دي.
چې زمونږ چې کوم سیول سوسایټی ده او زمونږ چې کوم سرکار دی هغوی له په کار دي چې دا یو ډېر الارمنګ سچویشن دی او په دې باندې فوري نوټس واغستی شي او داسې قوانین سازي دي وکړلې شي چې دا خودکشیانې چې دي د دې خاتمه شي. بل پولیس چې کوم انویسټیګیشن او دا کوي نو هغه هم په داسې طریقه وکړي شي چې د دې صحیح چې کوم وجوهات چې هغه هغوی مخې ته راولي او د دې مخنیوی وکړي.
د سوات پولیس وایي چې دوی په دغه نیټه کې داسې 221 مقدمه هم درج کړي چې دغه کسانو د خودکشي کولو هڅه کړي او نیولې شوی تنانی د علاج لپاره د نفسیاتو ډاکټر ته حواله کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
په کرمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک وایي له زاویې متاثرینو سره د ستنېدو پر وخت د حکومت لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې. ځایي متاثرین وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړه نو هلته به ورته ژوند تیرول ډېر ګران شي. چارواکو ویلي دي چې د سیمو متاثرین چې د کومې مرستې حق لري هغه به ورسره کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د زاوی اوسیدونکو او مشر ملک نور رحمان وای کم متاثرین خپل سیمو ته لاړ شي هغوی ته حکومت د قرآن پسه د ترانسپورټ په مت کې 15000 روپۍ او شپږ میاشتې رشن ورکوي خو له دوی سره دغه شان مرسته ونه شوله. ملک نور رحمان غوښتنه وکړه چې د نورو سیمو د بې کوره شویو خلکو په رنګ دوی ته دې هم اسانتیاوې ورکړی شي.
واپس کری لکه سړی تر یو خاندار کې مو صحیح طریقې سره کوم کومونه سره کوم قانون شوای وسرو شوای هغه مو سره نه شوه. هغه ته تلل سره دی ګو دی 25000 روپۍ بیا نور 25000 روپۍ دا واپس کولی سره هغه مو سره گورنر صاحب وادي کړي د خاطې کړه هغه کې مو سره غزدري وکړه. امو ته نه دی نیلو مو ته بیا رشن خبره وادا کړي مو کې خبر چې درنه کړي هغه مې نیمه په سوالي په دغه کې ته تاسو لوټ شئ تاسو رشن مې لري ته رشن نه سم نیلو.
د زابه یو بل متاثر کس خالد وای په سیمه کې د جنگونو اپوزی عملیاتو پر وخت د ځای خلکو کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي نو څوک به څنګه هلته پاتې شي. هغه زیاتوي هلته خلک مجبور دي چې په ټنټونو کې وخت تیر کړي خو حکومت ورته د ستنېدو په وخت نه هم نه دی ورکړي.
کټاړي لوندې وی کټوی کټوی وزاره کې کې نشته بعد ولته کې ګرمینګټۍ نه بغیر بالکل طریقا نه وی المستی نستی هیڅ طریقې سره داخل نشي پته کې دالته کې سر ووشي تار سړي تختل حق ملوشي چې اول د تنبو ملوشي تنبو کې بعد کې د حاصل ته ملوشي چې هغه د خپل ایمیل ځل ته ترتیب وکړي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر احسان دا وړوای کوم کسانو چې اندراج نه دي شوی حکومت له هغوی سره د 15,000 روپو او رشن امداد نشي کولی، خو البته له سیمې متاثرینو سره د اوسېدو په لړ کې د ټینټونو امداد به ډېر زر وشي. احسان دا وړوای حکومت به د کورونو بیا آبادولو په لړ کې له سیمې متاثرینو سره تر سروې پاس د نغدو پیسو مرسته هم کوي.
مشکلات لکه کینٹینا نشته ان شاء الله ایف ڈی ایم اے به دیتا کینٹینا سپلائی کوي وو ویکسین مزبه په دې باندې په همدردی سره غاور او کی وو ان شاء الله ضرب اپو کی بلکې زه اتو سه په واسطه سره دا ویا یا چې په یو د ویور دې شب ان شاء الله دیتا امیش طرف نه ټینټه په شکل سه امداد ملاو شي.
په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دوه ورځې د منځني کورمه په خویدت خېلو کې د زاوی خلکو خپل کورونا پرې خېو او دوی زیاتره د هنګو په تور وړي کې د کډوالې ژوند تیرولو. د سیمې شاوخوا 200 متاثره کورانه او لس ورځې وړاندې خپل کورونا ته واپس شوې ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور د قبایلی سلوس تکونکو نن په پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه کړې ده. په دغه مکار دی له حکومت نه غوښتنه کوله چې انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې د قبایلی تکونکو لپاره د تعلیمي کوټه زیاته کړل شي. دی وایي چې حکومت دې لړکی سر تر سره ګامونه پورته کړي. تفصیل د خالد خان پر رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي زده کوونکو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې انجینیرنګ میډیکل کالج او نور پروفیشنل کالجونو کې د قبایلی زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه زیاته کړي او په دې کې صرف هغه زده کوونکو ته داخله ورکړي شي څوک چې قبایلی ضلعو کې اوسېږي. پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د فاټا سټوډنټ فیډریشن صدر سعید الله وویل دا فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کې دورستو حکومت ژمنه کړې وه چې میډیکل او یو انجینیرنګ کالج کې به قبایلی زده کوونکو لپاره کوټه زیاتوي، خو دا د پوینا لا تر دې دمه په دې کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی.
نه هغه کوټه تر اوسه پورې ډبل نه شوله. مطلب موږ د یو چې په ورن دغه کوټه ډبل کړی شي، د قبایلی سټوډنټ کوم مسایل دی هغه حل کړی شي.
دا باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي او د فاټا سټوډنټ د اتحادی عمومي سکتر محمد اکبر باجوړی وویل باید چې د هایر ایجوکیشن کمیشن دا قبایلو پر دو مسائلو انجینئرنگ او میڈیکل کالج کے داخلے اخستن کو نمونہ سرگند کلی او پادے کے دا میرٹ او شفافیت خیال اسات لشی
مو سر کوم اصلاحاتو کے وعدے شوی غی ویل چرا توست با کوم کوٹا دا ڈبل کی گیو نو انجینئرنگ سٹونا کوم رغلی دے مخ کے 2016-17 کے 116 و 141 کڑے مونگو یو چرا دا مو والا کوٹا والا ڈبل کی گیو پکارا چ 116 نہ 232 کڑی وے
دا قبایلی دا کون په سرکاري نوکرو کې په خصوصي توګه د نوې قبایلی ضلعو لپاره په نوکرو کې قبایلی ځوانانو او جینکو ته دا ترجیح ورکولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې ټولې برتیانې دي ښه په شفاف سرکې سره وشي
اور چکم نان لوکل سٹاپ دے داغی برتیانی پا ایف ڈی اے کی ایف ڈی مے کی فاٹا سیکریٹ کی دن ایجنسیز کی روانی دی نو مطالبہ کچھ دی ودر ولشی اور چکم لوکل سٹاپ دی لوکل ایجوکیٹڈ طبقہ دا اغو تا دی موقع ور
دا فاٹا سٹوڈنٹ فیڈریشن غړو پا قبایلی ضلعو کی دا ټول بند تعلیمی ادارو دا بیا خلاصولو غوښتنه وکړه او زیات کړه چې قبایلی زده کوونکو د پاره په تعلیمی ادارو کې د سکالرشپ او مالی مرستې دی په وخت ورک کلیشی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او لویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اور ادنکو مشال ریڈیو تاثور پپ خبر کے دماسی گر پنسنی میں بجے کی دن کی دیدم علی حامد زادہ نبلینڈ خبر نہ بورو وزیر اعظم عمران خان وای د قبالی سمو صوبائی او بلدیاتی انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون په اسلام آباد کې د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان اورگزی په مشرۍ د قبالی سمو د پارلماني استازو له اوکلاوی سره په ملاقات کې کړي. د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې ملاقات کړي. شاه محمود قریشی او مایک پومپیو د سیمې او افغانستان په امنیت خبرې کړي. په ملاقات کې پومپیو د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د کوششونو ستاینه هم کړي. نن د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او داغه د زامنو خلاف د العزیز اسټیل مس مقدمه اوریدنه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې دا اوریدنه مشري د احتساب عدالت جج ارشد ملک کوي. په دې قضیه کې د عزیزیا ملونو د ملکیت موضوع څېړل کیږي. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو زده کوونکي غوښتنه کوي چې په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې د دوی د داخلې کوټه د سیوا کړل شي. نن په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغو طالب علمانو له صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې یوازې د قبایلی ضلعو زده کوونکو ته په دې کوټه داخلې ورکړل شي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د میشتو رجسټر شو افغان کډوالو د کومک لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې سره مالی مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د جاپان سفیر او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ترمنځ د دستخط شوي مفاهمتي یادښت له مخه به جاپان د راتلونکي کال لپاره ادارې ته 20,000 ډالر ورکوي. د روس د صدر دفتر یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند د راتلونکي سفر نه تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 5 بلیون ډالرو برابر د روسي S-400 دفاعي میزایلي نظام د خرڅلاو معاهده وشي. او د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ دفتر د ایران د خفیه ادارې مبینه اهلکارو خلاف د فرانس د نوي ګام ستاینه کړې ده. په دغو مبینه استخباراتي کارکوونکو تور دي چې په پیرس کې د بمي حملې پلان لرلو. ایران له دغو تور نه انکار کړی دی. لنډ خبرونه هم د ملیحه میرزاده نه واورېدل. اورېدونکو سوا زموږ د همکار سراج زهیر نه واورو چې له پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریو کې لیکي پاکستان دا وخت د ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او که یو پلو پاکستاني کام د اربونو ډالر د قرضو د لاندې گیر دی، نو بل طرف ته د برامداتو په مقابله کې د درامداتو حجم هم ډېر زیات کم شوی دی چې له کبله یې تجارتي خساره سیوا شوی. اداریه وایي د دې صورتحال د کابو کېدو لپاره د عمران خان حکومت د چین او سعودي عرب طرف ته ګوري او هم دوی دا مسله حل کولی شي. دغه لړکی حکومت د چین سره په رابطه کې دی او دا شند سعودي عرب یو ډله هم دا وخت د پاکستان په سفر ده. او ویل کیږي چې پاکستان د سعودي عرب نه د دریو میاشتو پورې امروزه 2,00,000 بیرل قرض تیل غوښتي دي. اداریه زیاتوي د دې ترڅنګ د IMF ډله هم پاکستان ته راغلې ده او په دغه موقع یې په حکومت زور راوړی چې د مالی وسایلو زیاتولو لپاره نور ټیکسونه ولګوي. نو د دې نه اندازه لګېدی شي چې د IMF نه د قرضې په صورت کې به دا رقم څومره لوی قیمت ادا کوي. اداریه اخر کې وایي په داسې صورتحال کې باید چې حکومت د IMF یا بلې کومې مالیاتي ادارې نه د قرضو اغستلو پر ځای قومي ادارې منافع بخش جوړې کړي او دا شند د ملکي پیداوار زیاتولو لپاره کاروباري خلکو ته اساني هم ورکړي او غوړ اقتصادي پالیسي جوړې کړي. نو هیله ده چې حکومت به د غوړ اقتصادي اقداماتو په وجه کام د معاشي بحران نه را بهر کړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس روس پڼ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د سټیټ بینک د بیان مطابق چې د حکومت او IMF ترمنځ روان مذاکراتو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ د نه نرخ را کمولو فیصله نده شوی چگنی ڈالر با یوسل پینزه دیر شروپو تا رسولی شی اداری وی لده بیان دوستو پا پاکستان که در ڈالر بیا سده پاس دو روپه نور وخطا اداری مخکلی که دو اوتون اولان دی ده حکومتی گوند وینا وچی چی دوی با دا ایم ایف نا قرضی ناخلی او داغی با وجود دی ورسر مذاکرات روان دی او پا دی مذاکراتو که ایم ایف حکومت تا ویلی چی ٹکسون با زیاد وی اداری وی پا ملک گرانی وقت پا وقت سیوا کیگی او که دا سلسله هم دا غشان روان پاتې شوه نو اولس به په خودکشی مجبور شي او د شماریاتو د ادارې په وینا چې د روان مالی کال په لومړۍ دریو میاشتو کې یعنی د جولای نه ستمبر پورې په ګرانۍ کې 15.6% اضافه شوې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومټ مجلې په افغانستان کې د ولسوالۍ او پارلماني ټاکنو په موضوع له لندن خبریدونکي د ټایمز رسپانې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران د کړکیچ موضوع په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
دی ډیپلومټ مجلې په خپل یو راپور کې د افغان پارلیمان د هغو ټاکنو موضوع راخستې ده چې وار له مخه درې کاله ځنډېدلي وو او اوس به د روانې میاشتې په 20 ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې به افغان ولس د ولسوالیو او پارلیمان لپاره غړي ټاکي. د دې لپاره په ټول افغانستان کې د 20,000 نه زیات پولینګ سټېشنې یا د ووټونو اچولو ځایونه برابر کړل شوي دي، خو د راپورونو له مخه د ټاکنو دا لړۍ به په غزنی ولایت کې نه ترسره کیږي، نو ځکه دغه ولایت کې د ټاکنو لپاره تیاری هم نه کیږي. د راپورونو په حواله زیاته وی چې د افغان پوز 45,000 سرتیري بعد د ټاکنو پر مهال د امنیت چاري ترسره کوي او د پولینګ سټېشنو حفاظت کوي. د مجلې په خبره د ټاکنو په ورځ تشدد یوازینی خطر نه دی، بلکې د افغانستان د الیکشن کمیشن ویاند عزیز ابراهیمی وای چې د کله نه انتخاباتي کمپاین پیل شوی په بیلابیلو بریدونو کې 15 امیدواران وژل شوي دي، په دغو کې دوه په کابل، یو په ننګرهار، یو په کندهار او یو په پروان ولایت کې وژل شوی. د دې ترڅنګ تیر ورځ ننګرهار ولایت په کامه ولسوالۍ کې هم په یو انتخاباتي غونډې د برید په نتیجه کې 14 کسان وجلې شوي او 30 نور شوبل دي. د مجلې په خبره د 16 اکتوبر د ټاکنې په دغه هیواد کې د 2019 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره هم یو ازموینه ده. بلخوا برتانوي ورځپاڼه دی ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې دا مهال په عراق کې امریکایي تنصیبات د خطر سره مخ دي. تیره میاشت په بصره او بغداد ښارونو کې امریکایي اډې راکټي بریدونو سره مخ شوې. د مجلې په خبره په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د ایران لخوا میزایلي بریدونه یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات نه، بلکې د دې بریدونو له وجې ایران، اسرائیل او امریکا ته دا اشاره ورکولې چې دوی اوس هم د فضايي بریدونو صلاحیت لري. بلخوا ماهرین په دې نظر دي چې د ایران لخوا انټرنیټي بریدونه هم امکان لري. د ورځپاڼې په خبره دا مهال ایران غواړي چې په سیمه کې د سلطنت فارس په شکل کې یو وړوکی جدید سلطنت جوړ کړي، خو بلخوا امریکا په دې هڅو کې ده چې ایران دومره وځپي چې د خطر پیښولو قابل یې پرې نږدي. تهران په دې اندې چې د امریکا لخوا مالي بندیزونه په اصل کې د اقتصادي جنگ پیل دی، خو دا مهال د ایران لږ تر لږه 8 ټینکرې خپلو منزلونو ته په لاره دي، خو ایران د دغو ټینکرونو د لارې ښوونې نظام بند کړی چې له وجې امریکا ته هیڅ درک نشي لګېدی چې د دې ټینکرونو منزل څه دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا راتلونکو ریاستي او قومي انتخاباتو ته د تیرو کلونو پرتلا د پام وړ شمیر ښځو ځانونه کاندید کړي دي. په امریکا کې د شوو نظر پښتنو پایلو ښودلي چې دا هیواد اکثریت وګړي غواړي چې زیاتې ښځې پر حکومتي څوکو کښېني. پر دې موضوع د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د څانګې رپورټ تفصیل د هارون باچانه اورو.
د امریکا د استازو مجلس 415 او همدارا د سینټ 15 څوکیو ته چې ټاکل شوی انتخابات د راتلونکي نومبر میاشتې پر 6 وشي، یو زیات شمیر ښځې د نوماندانو په توګه میدان ته راوتلې دي. د 33 ایالتونو د ګورنرانو څوکیو او د ایالتونو د اسمبلیو انتخاباتو ته هم ښځې ولاړې دي. د نیوجرسي ایالت په روډګرز پوهنتون کې د امریکایي ښځې او سیاست مرکز سیډنی ښیي چې د استازو په جرګه کې د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره 299 او د سینټ د هغې لپاره 23 ښځینه کاندیدانې مخته راغلي دي. که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته د ښځینه غړو د نوماندۍ رجحان د امریکا په دواړو سیاسي ګوندونو کې زیات دی، د ډیموکراټیک ګوند د ښځینه کاندیدانو شمیر د ریپبلیکن د هغو په مقابل کې سیوا دی. د روډګرز پونتون د یاد مرکز یوې مشري جین استنز د کویلی په رښتیا چې سکال د تیر بل هر کال پرتلا یو زیات شمیر خزی په انتخاباتو کې برخه اخلي. د نوموړې د معلوماتو تر مخه د امریکا په شپږ څلوېښت ایالتونو کې چې راتلونکي نومبر میاشت انتخابات پکې کیږي 3,301 خزی میدان ته راوتلي دي. سنس دا زیاته کړې یو زیات شمیر خزو بیا د انتخاباتو په کمپاین کې د برخه اخیستو لپاره هم ځانونه راجستر کړي دي. د ریپبلیکن ګوند خزینه غړي بیا د انتخاباتو لپاره له خلکو د چندې ټولولو په چارو کې مخکې دي. د پیو ریسرچ سنټر په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د یوې نظر پوښتنې پایلې ښیي چې اکثریت امریکایي وګړي خوښ دي چې حکومتي څوکۍ د ښځو لاسو ته ورشي. د نیوجرسي ایالت د پوهنتون استاد جین سټینزډاک په دې انده چې په وروستیو کې په امریکا کې د زهم په نوم د ښځو یو تحریک زیاتې ښځې وهڅولې چې په سیاست کې برخه واخلي. د دې تحریک په ترڅ کې نومیالیو وداکارو ښځو او نورو عامو هغو د امریکا او د نړۍ له خلکو سره هغه کیسې شریکې کړې چې ښایي دوی څرنګه د کار په ځایونو کې د سړیو له لاسه د جنسي ځورونې پیښو ښکار شوې. سنسډاک زیاته کړې په انتخاباتو کې د زیاتو امریکایي ښځو د دلچسپۍ یو بل لامل ښایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه لانجمنه پرېکړه وي چې په ترڅ کې به د هغه هېواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي کسان له خپلو اولادونو سره یو ځای کېدو ته پرې نښودل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ورسپانې په پاکستان کې پر میډیا فشار ته کتنه کړې. د ورسپانې لیکي دا وخت په پاکستان کې رسنۍ له مشکلاتو سره مخ دي او خبریالان په مشکلو شرایطو کې کار کوي. ورسپانې لیکي د اکتوبر په 9 په پاکستان کې د خبریالانو د فدرالي اتحادیې احتجاج یو موقع ده چې د میډیا او خبریالانو مشکلات په ډاګه کړي. تفصیل د ملیحه امیر سادنه اورو. ڈان رسپانڈے لکھی پا پاکستان کی دا میڈیا یا رسنو آزادی تر ہر وقت کم ادا او خبریالان پا سخت حالاتو کے کارکولو تا مجبور دی. رسپانڈے لکھی کسہ ہم پا پاکستان کی دا وقت پا رسمی توگا بندی زون نیشتا خو بیا ہم میڈیا باندے فشار موجود دے. رسپانڈے لکھی ہم داغا لامل دے چی دا خبریالانو فیڈرلی اتحادیہ با دا اکتوبر پر نہما پا ٹول حیوات کے احتجاج کوی. ڈان رسپانڈے دا مہم بولی چی دا داغا احتجاج پا لڑکی دا ملاتڑ حاصل اولو لپارا باید دا خبریالانو فیڈرلی اتحادیہ متحد اوسی. رسپانڈے لکھی رسنے دا بشری حقونو لپارا کارکون کے ڈلے او دا میڈیا ادارے مشران دے دا خبریالانو دا آئینی حقونو دا خوندی ساتلو لپارا پا سنجیدگی سرا کوششوں نے اکڑی. ڈان رسپانڈے لکھی خبریالان شکایت کوي چې د ولسی حکومت او پوسټ ترمنس د کشالو لامل د اسټابلیشمنت لخوا د دوی ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي د ځینو رسپانو په تقسیم او پر ټي وي نشریاتو باندې پابندي لګول شوی. ڈان رسپانڈے لکھی هغه خبریالان چې د حساسو موضوعګانو خبر ورکوي له سختو نتیجو سره مخامخ وي. رسپانڈے لکھی پکار ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا وپیژني چې د قومي مفاد په نوم د رایې د اظهار په ازادۍ او معلوماتو باندې بندیز منفي نتیجې لري. رسپانڈے لکھی د فشار اچونکو لپاره د سزا د نشوالي له امله هم معلوماتو ته د رسائي حق باندې اثر پرېوزي. د اسلام آباد احتساب عدالت د پاکستان د خزانې پخانی وزیر اسحاق ډار د جائیداد نیلام کول امر کړی دی. د اسحاق ډار پر ضد په هغه مقدمه کې دا فیصله اورول شوی چې پکې په نوموړي تور دی چې تر خپل آمدنه زیات اساسي لري. احتساب ادارې په احتساب عدالت کې درخواست جمع کړي چې اسحاق ډار په یاده مقدمه کې مخلور دی. تفصیل د اسرار الله مومن اورو.
د اسلام آباد احتساب عدالت د خزانې د پخوانی وزیر اسحاق ډار د جائیداد نیلام کولو امر کړی. د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر پرون د احتساب قومي ادارې لخوا هغه درخواست منظور کړی چې پکې د اسحاق ډار د جائیداد خرڅولو خبره شوی. د ډار پر ضد دا مقدمه روانه ده چې هغه تر خپل آمدنه زیات اساسي لري. همداراز د ستمبر په 20مه احتساب ادارې په احتساب عدالت کې درخواست جمع کړ چې اسحاق ډار په یاده مقدمه کې مفرور دی او د هغه د اساسو خرڅولو اجازه دې ورکړل شي. نیب عدالت ته په درخواست کې ویلي چې شپږ میاشتې تیرې شوې او اسحاق ډار عدالت ته نه دی حاضر شوی. خو په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نورعالم خان وایي دا چې اسحاق ډار دا وخت په لندن کې بیمار پروت دی او هغه عدالت ته نشي حاضرې دی نو د قانون له مخې عدالت نشي کولی چې د هغه د جائیداد نیلام کولو امر وکړي.
د بیمارۍ طریقې کار دای چې کله دی یا د هغه دینه چې د بیمارۍ راولېږي او د خپل چې د اگزامشن والی یا ایون کدا چرته نیلامه آرډر اوم شي او هغه التنه درخواست راولېږي چې د په بیډ باندې ما د په هغه باندې ما او زه نشم راتلی نو دا شی چې د چرته وجه راشي نو په قانون کې دا موجوده ده چې هغه شی باندې به بیا عمل نه کیږي. نیلامي اکشن وغیرہ به نه کیږي.
که څه هم نور علم خان وایي چې ساغدار په لندن کې بیمار دی، خو د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومتي ګوند غړو په وار وار ادعا کړې چې ساغدار روغ دی او له مقدمو څخه د بچ کېدو لپاره یې د ناروغۍ بهانه کړې. پاکستاني رسنۍ د نیب یا د احتساب ادارې د معلوماتو پر اساس وایي چې پخوانی د خزانې وزیر ساغدار په دوبۍ کې درې فلیټونه او په لاهور ګلبرګ کې یو کور او څلور پلاټونه او اسلام آباد کې هم څلور پلاټونه لري. رسنۍ د نیب د دستاویزاتو په حواله وایي چې ساغدار په هیواد دننه او بهر د لکونو روپو نورې اساسي هم لري. مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د ساغدار یا د هغه د کورنۍ له غړو او یا هم د ګوند مسلم لیگ نون سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د اسلام آباد احتساب عدالت لخوا د خزانې د پخوانی وزیر ساغدار د جایداد د نیلام کولو تر امر وروسته د ساغدار وکیل ویلي چې له ډار سره تر مشورې وروسته به د فیصلې چیلنج کولو یا نه کولو پریکړه کوي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو د پاکستان ډیلی ټایمز ورسپانه د سکولونو د امنیت په اړه یو اداري لیکلی چې پکې راغلی چې د سکولونو د امنیت لپاره سګامونه اغستل پکار دی. ورسپانه په دې لړ کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته هم کتنه کړې ده. بوریوال کاکړی درته لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانه د ادارې په پایل کې لیکلی دی چې وسلوالو یو ځل بیا د تیرې یکشنبې په ورځ په چترال کې یو سکول په بمونو لمځ کې سره هوار کړ. روزپانی لیکلی دی چې وسلوالو په چترال کې د ماشومانو د سکول ته بارودی مواد یشي وو د کوم د چاودنې له کبله چې دا سکول لمنځه وړل شوی دی. اداریا زیاتوي چې دا په چترال او د خیبر پښتونخوا په پورتنیو ضلعو کې د داسې بریدونو د لړۍ برخه وه په کوم کې چې یو امنیتي کس هم وژل شوی دی. ورسپانه لیکي چې تر دې وړاندې په اگست میاشت کې وسلوالو په گلګت بلتستان کې هم دوه سکولونه لمنځه وړي وو په کوم کې چې شپږ دنجونو وو. د ډیلی ټایمز په لیکنه له دې ښکاري چې وسلوالو بیا د تعلیمي ادارو ړنګولو ته مخه کړې ده، کومه چې باید د جدي اندېښنې وړ خبره وي. ورسپانه د دې ستونزې د هواري لپاره د وړاندیز په توګه لیکي چې باید د تعلیمي ادارو امنیت ساتنه زیاته کړل سي او په ځانګړې توګه د نجونو او یا هغو ادارو ته زیاته پاملرنه وسي په کوم کې چې نجونه او هلکان ګډې زده کړې کوي. اداریا دا هم لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې امن له یو بل سره تړلی دی، نو ځکه په کار ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ښې وي. ورسپانه زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دواړو ملکونو د دینی عالمانو د یوې لوی غونډې جوړولو تابع کړې ده، کومه چې د ورسپانه په خبره د ستاینې او ملاتړ وړ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکي چې افغان او پاکستانی حکومت باید د دې ګام هرکلی وکړي او ملاتړ یې وکړي، ځکه چې دا یو مثبت ګام دی. د ورسپانه په لیکنه بد امنی او د وسلوالو لخوا سکولونو او ماشومانو ته خطر د پاکستان او افغانستان دواړو مسله ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په دې ولایت کې د کلتوري محدودیتونو او د ښځینه استادانو د کموالي له وجې اکثره جنکې په نیمایي کې خپل تعلیم پرېږدي. دی وایي حکومت لا دې لړ کې ګامونه اخیستل پکار دي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د نجونو تعلیم ته پکې پام اړول شوی، خو په دغه ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې کلتوري محدودیتونه د ښځینه استادانو کموالی او په لورو پرتو ولسوالیو کې د بدامنیو له امله نجونې نشي کولی چې زده کړې وکړي. د ښځو د حقونو فعالې ملالې میوند په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حقه محرومې دي.
په مرکز کې انجونې زده کړو ته لاسرسی لري، خو په لرو پرتو ولسوالۍ کې زموږ ډېرې خویندې د زده کړو نه محروم دي. په دې معنی چې یا خو ښوونځي نه لري، که ښوونځي لري هلته ښځینه ښوونکي شتون ډېر کم، یا ځینې داسې ولسوالۍ موږ لرو چې هلته بیخي د انجونو ښوونځي نشته. وسوال مخالفین دې ته اجازه نه ورکوي چې هغلته د خویندې لاړې شي او زده کړې ترسره کړي.
مینه چې د خوږیانو اوسیدونکي ده او هیله یې لرله چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو د ښځینه استادانو د نشوالي له امله یې کورنۍ له زده کړو محرومه کړې ده. د ولایتي شورا غړي عمیرا رفیع بیا د پوهنې ریاست پر چارواکو نیوکه لري چې د نجونو د تعلیم لپاره چې څنګه ښایي هغسې پاملرنه نه ده کړې.
توپور به موږ په همدې حالت کې یو چې هغلته کلتوري ستونزې دي او هغلته امکانات نشته دي، دې کې دولت هم ناغېړي کړې ده.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری هم دا مني چې د ښځینه استادانو نشواله، کلتوري محدودیتونه او په کم عمر کې د نجونو د ودونو له امله یوازې 15% نجونې له 12 ټولګیو څخه فارغېږي.
د ښځینه ښوونکو کمبود، کله چې نجلۍ وم اتم یا نهم دغې ټولګیو ته ورسي هغه له ښوونځي ایستل کېږي. کله چې موږ 100 کسه نجونې په لومړي ټولګي کې ونیسو له 12 یوازې 15 فارغه او کلتوري ټولنه ده، نو همدا لامل دی چې نجونې ایستل کېږي او کم عمرۍ کې د هغوی ودونه کېږي.
دی وایي چې په ننګرهار کې څه باندې 800 زره زده کوونکي لري چې 15% یې ښځینه دي او یوازې 8% ښځینه ښوونکي لري، خو زیاتوي چې هڅه یې پیل کړي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي وګماري او له 12 ټولګیو څخه د نجونو د فراغت شمېره لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره په بنو کې د ډاکټر نجیب د تلین په مناسبت غونډه شوې ده چې پکې ګډونوالو د ډاکټر پښون فکر او په مبارزې باندې خبرې کړې دي. دوی ویلي ډاکټر نجیب د پښتنو لپاره ډېر کارونه کړي دي او هڅه یې کوله چې په دې سیمه کې امن او سوکالي راشي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
په بنو کې ډاکټر نجیب الله درویش تمتلین د ویښ زلمی لاړخه ولمانځل شو. د لړکې جوړه شوې غونډه کې مترکی فکر لرونکو ګډون وکړ. غونډه کې ډاکټر نجیب الله په ژوند، فکر او مبارزه تفصیلي خبرې وشوې. ویناوالو وویل ډاکټر نجیب د خیتې او پښتنو لپاره بل مشال و.
نور ایک آخری بار صدا کوشش وکړو چې په دې هیتا باندې امن راشي او د خلکې د دغه هیتې سره امرا پښتنو دي دا په یو پاړکی لوندې پټ شي. ډاکټر نجیب د امرا حاضر سفر کړو دغه بنیاد پرسته ده چې روشي مو سره په یو میز کې نه دی، خو چونکې دی په میز ځکه نه چنستل چې دی نه ډالر لیدلې وي. د کوبل چې نن کیم خاتې ده، کیم لیټه لیټه ده، کیم کونی وره وي، کیم برود اوي وره وي، ا دې هغه با جواب.
ویناوالو وویل ډاکټر نجیب الله د خېتې په حالاتو پوها وو او پښتنو لپاره امن او سوکالی د ژوند مرام وو، نو ځکه لمنځه یوړل شو.
او دا نه خالی پښتین کوم ته اعزاز حاصل و چې په هغه کې د ډاکټر نجیب غوندې هستی پیدا و، بلکې دا کومه چې د میشتو خطاب دغه ته دا اعزاز حاصل و. او زه دا په دوا سره ویای کچره ډاکټر سے شمدای وای، نو دا موجوده چې کوم حالات دي دغه علاقې ته نشو لرلای. دا نن چې کوم له بشری کړی دو دا چیرغه نشو شریکه دای، هغه د رڼیو ملګرای وو، هغه د لوند طبقه نمائنده وو، خو تیارې سره یې جنگ وو. او دا نن چې کوم ملګری روان دي دغه د فکر ملګری دي، د فکر ملګری ویغه.
دا غونډې ګډونوال ندیم اسکروای د ډاکټر نجیب الله فکر ختمولو هڅه وشوه، خو ډاکټر نجیب نن هم د خلکو په زړونو کې دی او تل به ژوند وي.
ډاکټر صاحب مبارزه مثلا د مظلوم وا د ظالم نیول وي تل د پورا غوړ مظلوم خلتا خصن پښتانه ته د غلامه نه د تل د پورا د دغه نجات وو، د غرمونو افغانستان تاریخ و توضیح وو، ډاکټر صاحب فکر و توضیح وو. دغه خلک نه پریش دغه خلک د مال نه د داسې شخصیت وړلې وي چې یې په نتیجات شي د افغانستان واګې په خپل اختیار کې شي.
یاد غونډه کې ګډونوالو ژمنه وکړه چې راتلونکي کې به په لویه کچه غونډې کړي او د ډاکټر نجیب الله فکر به راتلونکو نسلونو ته رسوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیکی چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د خوست د تعمیراتي چارو ریاست چارواکي وایي چې خلک د پخار او د خار په نسبت سیمو کې په خپل سر د جوړولو آبادیو او غیر پلاني څخه ډډه وکړي. چارواکو د یادې سرګندونې پرون ماخام په یوې غونډې کې کړې دي. بلخو د خوست خار اوسیدونکي وایي چې کله دوی یادې ادارې ته د پلان او نقشې لپاره ورشي نو کارونه یې په میاشتو میاشتو ځنډیږي. تفصیل د نجیب الله خیل پر ریپورت کې اورو.
د خار او کور جوړولو رئیس ابراهیم الله ولی زوی له هغو کسانو چې په خار او یاد خار په مربوطاتو کې خپل سری کارونه کوي غوښتنه وکړه چې دوی ته د پلانینګ لپاره مراجعه وکړي تر څو هغوی د ستراتیژیک او تفصیلي پلان په رڼا کې ورته نقشې ترتیب او په اختیار کې ورکړي.
کوم اداراتو چې موږ نه په نقشو کې یا په کوم بل برآورد کې زموږ نه غوښتنه کړې په جریان د دوو ورځو کې درې ورځو کې موږ هغې ته رسیدګي کړې او پلانینګ مو ورکړی دی او ټولو هغې خلکو نه موږ بیا هم تنه کو چې په شار کې یا د شار مربوط ساحتو کې خودسری ډول ودنې جوړوي یا خودسری کارونه کوي دوی د لږې ډډه وکړي او موږ سره د تماس کې شي چې موږ دوی ته پلانینګ وکړو یا د استراتیژیک پلان د تفصیلي پلان مطابق هغوی ته نقشه جوړ کړو او ډیزاین کړو دوی ته پلاس کړو.
د خوست د خار او کور جوړولو ریاست لپاره نوې دوه پوړیزه ودانۍ چې د یو کال په موده کې د صبح ټینګښت د برنامې لخوا د څه د پاسه 14 میلیون افغانۍ په لګښت جوړه شوې. له ودانۍ سربیره چاردیوالي، میلمستون او نور اړین ملحقات لري. د خار او کور جوړولو ریاست یو تن انجینر وایي چې دا ودانۍ په ښه کیفیت او معیار جوړه شوې.
مخکې په دې ریاست کې د کوټې د اداري سیستم ستونزې ډېرې وې. ډېر په لوړ معیار باندې جوړ شوی دی. د ګرمۍ او د سردۍ او د ټولو د ژمي او د اوړي د ټولو سیستمونو د معیارونو سره برابر تعمیر جوړ شوی دی.
د خوست خار یو تن اوسیدونکی عبدالله وایي په خار کې د مارکیټونو لپاره د نویو ودانیو جوړول د ډېرو ستونزو سره او دوی هیله کوي چې دې برخه ته د پاملرنه ډیر شي.
په خوست بازار کې بشمیره مارکیټونه جوړ شوی دي. خو موږ چې کله د و مارکیټ د جوړېدو د نوي مارکیټ د جوړېدو لپاره شروالۍ ته یا د خري پراختیا ریاست ته مراجعه کو موږ ته نقشه د نقشې روکړه په ورځو ورځو ځنډیږي حتی په میاشتو میاشتو ځنډیږي.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې په غیر پلاني او رهایشي سیمو کې د مارکیټونو جوړول له مهمو ستونزو څخه دي چې مسؤلینو او خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. خوستي پانګوال غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د فساد مخنیوي او د خار د پلاني انکشاف لپاره دي ځینې راهایشي سیمې په تجارتي بدلې او په دې برخه کې د حکومت پانګوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبرونې په خیره کې اوسل بیا د مدیحه میرزا د نلند خبرونه اورو. وزیر اعظم عمران خان وایي د قبایلي سیمو صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته به لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون په اسلام آباد کې د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان اورکزی په مشرۍ د قبایلي سیمو د پارلماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړې ده. د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې ملاقات کړې دي. شاه محمود قریشی او مایک پامپیو د سیمې او افغانستان په امنیت خبرې کړې دي. په ملاقات کې پامپیو د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د هڅو ستاینه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو زده کوونکي غوښتنه کوي چې په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې د دوی د داخلي کوټه د سیوا کړل شي. نن په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغو طالب علمانو له صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې یوازې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته د پدې کوټه داخلي ورکړل شي او دوی ته د په ترجیحي بنیادونو د روزګار موقع هم ورکړل شي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د میشتو رجسټر شو افغان کډوالو د کومک لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې سره مالی مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د جاپان سفیر او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ترمنځ د دستخط شوي مفاهمتي یادداشت له مخه به جاپان د راتلونکي کال لپاره ادارې ته 20 لک ډالر ورکوي.
روسته صدر دفتر یو لوړپوړي چارواکي پرون ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند د راتلونکي سفر نه تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د $15 بلیون برابر د روسي S-400 دفاعي میزایلي نظام د خرڅلاو معاهده وشي. دا خبره د پوتین د خارجه پالیسۍ یو لوړپوړي چارواکي یوري اوشاکوف په ماسکو کې خبریالانو ته وکړه. دغه تړون ښایي د امریکا د دفاع وزارت ته خبردارو باوجود وشي. او د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ دفتر د ایران د خفیه ادارې مبینه اهلکارو خلاف د فرانس د نوي ګام ستاینه کړې. په دغو مبینه استخباراتي ادارو ټول دی چې په پاریس کې د بمي حملې پلان لرلو. د فرانس چارواکو پرون وویل چې په پاریس کې د یو لاریون په وخت د بمي برید پلان لرلو په تور د دوه مشکوکو ایراني او استخباراتي کارکوونکو اساسي کنګلوي. ایران د دغه تور نه انکار کړی دی.
لاند خبرونه د ملیحه میرزاده نوارې د لوریدونکو هم دې سره زمونږه نننه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونه ویان د ملیحه میرزاده تکنیکی همکار روهیلا زدران او د غسیټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.